اقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسې هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا هم سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول باسونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلې میزان 8 د سپتمبر 13. خبرونه په خبرونو پیلو. انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل شوی دی. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رای ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیون او 1,90,000 ډیرو کسانو رای ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ ته تروسه له هغو مرکزونو چې رای را رسېدلي 2,096,000 او 463 رای دي. دغه رای د 3,086 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. په افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلیا میزان پر 16 وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونو ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28 او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16 نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تشپونوم والی مولوی عبدالحنان وژل شوی دی. د غزنی والی وحید الله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجاد اول، ملکی خلک په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبله وکړې چې یو طالبانو نام نهاد والد مولوی عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تیره ورځ ولاړ.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایي برید کې وژل شوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل شوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې شوي دي. اتن خبری اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه شوي دي. د موی راپونوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی، د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ شوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمه او کانتینرونه برابر کړی دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 10,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکړه شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړم ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې شوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي شي چې د سعودي عربستان د پوځ د ریشي په تندي. څو کسان چې په ویډیو کې خبري کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیري معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیا سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل شوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي د هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا شوو راپورونو کې داسې وایي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رای ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم قطار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شي اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 44% رای خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډېر خوشاله کړې ده. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. تاسو زادي رادیو ته غوښیست. پاکستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. تر 9 بجو د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید په پاکستان کې د سولې او ثبات ټینګښت سبب شي.
هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم د سولې په بحثونو لګیږي. دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د غنو ولایتونو په څیر په خوست کې هم لوړ سوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال شوی.
تر دې دمه پورې له ټولو سوالیو څخه د رایو د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي.
په خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې د روسیې د حکومت لزګونه زرا سیاسي مخالفانو پرون په پلازمینه مسکو کې مظاهره وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ 2019 پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټکی او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب شي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکی ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په 24مه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبان د خبرو بی پایلی پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړل په تیرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ یاد نړیوالو هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشتم د سولې په بحثونو لګیږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شا نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو، څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړلیک مسوده هم بشپړه شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8:12 سوی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 پیلېږي او د ماښام تر 8 دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 8 وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د اپلیکیشن یا هم د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ازادي رادیو زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خوست ملکی او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسون ته په خوندي توګه لېږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له ګواښونو سره سره د باندې راووتل خپل رای ورکړي او په دې برخه کې همکاري کړې ده. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته په خوندي توګه لېږدول شوي دي. خوست والي محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مصونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوبو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حریم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندۍ بریدونو کې 9 کسان چې دوه یې سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسي وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یوه ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډیو سره مخامخ کړي.
هغه نه یوه ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تسکیب کړي دي او فعلا د تعقیب کوو.
د شنبه په ورځ افغانستان کې د ولسمشتۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندز او کندهار ولایتونو کې وو.
ستاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوشت مزنګ ولیدم. مرده افغانستان ولایت د مرکز ترن کور د ګرما او د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راته وای دا ته ناست دا امزنا په غاز جوړ چرواک پورې ورسی. السلام علیکم.
زه اسمت الله سنسورم هلمند څخه نو تماریت کو وزارت څخه د اخیله لرو چې په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نو څه موټو ته ډېر مشکل کې یو دا نو څه غاندي د ماریت کو وزارت ته پورې ورسی. یو سلام په احترام.
جی حمد تم دلمن ولایت مرکز لسرگاد صدا پیغام د ازادي رادیو ته پیردم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې شوروي چین او ایران تر پردای وسطو د سپورونو تشریکي افغانستان ته دراش د افغانستان مشران سره د مستقیمه وګوري. دا غو مشکل د افغانانو د افغانان تر مابین حل کیږي. خارجان هیڅ کله زموږ مشکل نه حل کیږي. هغه زموږ فهم کې نه دا خپل بغټ کې ګرځي. د دې څخه دا خواهش ده چې د افغانستان تر راشي د افغانستان مشران سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کیږي. افغانستان پر ملت ورهنه جو نور موخنه نسر نقدای پاما.
عبدالحادی مبارزم دیلمن ولایت نهری و اسلامی اصلاح خبرات سرکو اگر در طالبان و در امریکان و تر مابین که در خبری دردنی دی زمان گوشتان از را که در خبری باید جر تر جر نسر بیسی زکر که در در جنگ که دی در مسئله در حال لارا نده او د اتل اسکالا څنګه باندې کې جوړه نو د اتل اسکالا به جوړ شوی وای. دا خان چې هر څه خبرو ته ورچولې هغه یې خپل اشتباه بیرته واخلي او دا خبرې دې جست جره پیل شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ورزو غزنی ولایت په غزنی ولایت کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې په خواجه عمر ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی مرکز ته انتقال کړي وو. د غزنی چارواکو ژمنه وکړه پرون چې د دې پیښې څېړنه به کیږي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي د دې پیښې په اړه؟ نور کوم معلومات رابرسېره شوي دي؟
ډېر مننه تاسو او د زموږ ته سلامونه. او څنګه تاسو یې پرون تیر ورځ لسګونه کسانو د غزنی ولایت مخته مظاهره وکړه او هغوی ادعا کوله چې شپږ کسان مړي چې دوی له ځان سره وړي. دوی ویل چې دغه بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دیک ولسوالۍ د حاجي کلي کې ویستلي دي. دوی ویل چې دغه مړي په داسې حال کې ویستل شوي دي چې دا په کروندو کې کار کاوه. خو کله چې ما د غزنی والي سره خبرې وکړې او ځینو نورو دولتي چارواکو سره، دوی ویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دا خلک ولسي کسان وي. خو تر څنګ یې ځینې وسلوال طالبان هم په داسې حال کې وژل شوي دي چې دغه ولسي خلک او وسلوال طالبان په یو ځای کې پټو کې دوی کار کوي. وسلوال طالبان روزلي دي او هغه د ډرون تیاری په نظر کې چې بیا وژل شوي دي. خو کله چې دوی دغه مړي بیا بازار ته راوړي، بیا د پولیسو او د دې ترمنځ خو ډب هم شو، هغه کې څلور کسان ټپیان شوي وو. نو د غزنی والي بیا دا ژمنه وکړه چې هغه کسان چې دغه عمل یې کړی دا دغه ولسي خلک وزري دي، له هغوی سره به قانوني چلند کېږي، محکمې ته، عدالت او قضایي ته به بیا وړاندې کېږي. نو تر اوسه پورې خو هغه پیشرفت نه دی شوی، ځکه دا خو ډېر وخت اخلي چې دا وروسته قانوني کاروایي له دغه خلکو سره کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، د غزنی والي په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو تش په نوم والی د غزنی د پارا مولوی عبدالحنان وژل شوی دی چې دفاع وزارت بیا دی د طالبانو د نظامی شورا غړی بللی وو. دا څومره مهمه څیره ده د وژل کېدل به د غزنی پر وضعیت څه تاثیر وکړي؟
کله چې ما دلته ځینو مدني فعالانو سره یا هم ځینو شخصیتونو سره خبرې کړې دي، مولوی عبدالحنان په غزنی کې، بلکې په افغانستان کې یو ډېره نومول شوې څیره وه. دی د غزنی لپاره د نظامی کمیسیون رئیس و د غزنی پخوانی والی پاتې شوی و. د والی په خبره کله چې ما پرون له والی سره خبرې وکړې چې په اوس وخت کې د څو وخت لپاره دی د غزنی لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی ده. د دې تر څنګ چې ما ځینې معلومات حاصل کړي دي، دوی دا هم وایي چې مولوی عبدالحنان د وسلوالو طالبانو د مرکزی یا عمومي نظامی شورا غړی هم پاتې شوی دی. نو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې، دوی وایي چې د دوی وژل یو ډېر د وسلوالو طالبانو لپاره یو ډېر ستره ضایعه ده. نو دا یو ډېر مهم کس و په غزنی او بیا خاص کر ټول افغانستان کې یو ډېر مهم کس بلل کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان عالي رتبه پوځي او امنیتي چارواکو غزنی ته سفرونه کړي دي. په ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات شدید سوي دي. خلک څه وایي چې دا به څومره وکولی شي د غزنی په ولسوالیو کې د وسلوالو د تحرکاتو مخنیوی وکړي دغه روان پوځي عملیات؟
یو خو خپل چې ما پرون د غزو علي سره خبرې وکړې د چې دا کوم پوزیا عملیات اوس روان دي دا به تر درو میاشتو پورې تر دوو میاشتو پورې دوام وکړي او ځینې د دوی په وینا باندې چې دوی به ځینې هغه سیمې چې له لاسه یې وتلې دي هغه به لاسته راوړي او ځینې دوی وایي چې موږ په دغه دوه میاشتو کې په پام کې لرو چې درې ولسوالۍ نورې هم ترلاسه کړو. نو یو خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې کله ما سیمې له خلکو سره او یا هم له دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي په دا وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر زیانونه اوښتي دي، په دې کې هېڅ شک نشته.
او تاثیر صاحب تر انتخاباتو وروسته د غزنی وضعیت که موږ ته ووایست چې اوس څه وضعیت دی په غزنی کې تر انتخاباتو وروسته چې په عین حال کې د ناامنیو یوه څپه هم پکښې راغله؟
غزنی هغه ولایت ده چې ډېری وخت دلته ناامني پکې پېښېږي. وسلوال طالبان ښار ته نږدې موقعیت لري او ډېری وخت د ښار په امنیتي پوستو باندې جګړې کېږي. خو د دې تر څنګ په ټاکنو کښې چې تاسو باندې خبره د ټاکنو په ورځ باندې ښار باندې وتغندي وتغندل شول، په هغه کښې اوو کسان ټپیان شول. له هغه وروسته په ښار کښې وضع نارمل ده، خلک خپلو کارونو ته را ځي، دولتي دفاتر خلاص دي، خلک دفترونو ته ځي، عام ژوند روان شوی دی. د پخوا په پرتله باندې مثلا هېڅ فرق یې د پخوا د اوس نه کېږي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې پرون په لسګونو کسانو اعتراض وکړ. دوی ویل چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د غزنی چارواکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم وژل شوي، چې د هغوی ځینې مهم مشران هم پکې شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خپرېدونکې ټایم اونیزې مجلې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځې انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسي او دا موافقه شي د ټاکنو د ځنډ سبب سي. تایم مجله لیکي خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر اوومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې صلاح وسي نوره ختمه شوې ده. دا اعلان یې وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي وو 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 63 کلن احمد خان خبرې راخیستل شوي چې د رایې ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لاره ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپله رایه ورکوي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج ښایي پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیاتو رایو ته اړتیا لري. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین اندېښنه ښوولې چې له نیمګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج ښایي په افغانستان کې د لا نور کړکېچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رایه ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رایه ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا له کله چې په 2001 کې د طالبانو نظام پرځول شوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست 4 انتخابات و. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګڼو اوریدونکو اسمي سونه راغلي دي. شفی جان زادران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دي، دومره غوښنو سره سره ډیرو خلکو رایه استعمال کړه. په بل هیواد کې که داسې وضعیت وای چا زر رایه هم نسوی ورکولی. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي، انتخاباتي مسؤولین دي د کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نیسي، پایلې دې پر وخت اعلان کړي. اغه ولی له قاسم بازار لیکلي، د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر د انتخاباتو په ورځ د ستایلو وړ دي. نبی الله زابلي د زابل له ارغنداب لیکلي، د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، لطفاً د دولت دغه لاره جوړه کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. رحیم ګل د پکتیا له ډنډي پټان څخه لیکلي، ښوونکي له ډیر فقر سره لاس او ګریوان دي، دولت باید دوی په معاشونو کې زیاتوالی. عبدالواحد مدخف له لوګر نه لیکلي، د لوګر ولایت محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو مشکل یې دا دی چې لاره یې خرابه ده او د ترانسپورټ مشکل هم لري. نصیر احمد فدا له لوګر لیکلي، د انتخاباتو څخه اول باید سوله سوي وای. او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسیون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د کو انتخاباتو چې مخالفتونه یو پارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوی څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګناه خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بله هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهرچی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه ښود.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. تاسو ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. دا ونسان دي انتخابات و خپل